دا مشال ریډیو دا وخت په پېښور کې د ماسپښین یو بجې سوازه بوریوال کاکړیم او د دیو ساته خبرونه د کوربه پیس تاسو ته هر کله وایم. امریکا له نړیوالو څخه غوښتي چې پر مالی بوران سربیره د افغان امنیتي سرتیرو د وړتیا په لوړولو کې ورسره مرسته وکړي. په کوټه کې په ناسمه توګه په لوړو ادارو کې د استادانو د لګولو پر ضد پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن احتجاج کړی او د دې ترڅنګ به د خبرونې په دویم نیمایي کې د باختر ستوري اونیزه ادبی خبرونه هم واوري. خو لومړی خبرونه چې انیسا اجمل وړاندې کوي.
دا خبرونه سرټکی پاکستان وایي چې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی قطر ته دورې مقصد افغان طالبانو سره د سولې په اړه خبرې کول دي. افغانستان کې یو امریکایي پوځي افغان ساتونکي وژلې او په اروپا کې د سختو سړو له وجې یو سل 50 کسان نشوي دي. دا خبرونه تفصیل. پاکستان وایي د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی قطر ته د سفر مقصد افغان طالبانو سره د سولې د بهیر په اړه بحث کول دي. د پاکستان وزیر اعظم پر داسې مهال قطر ته ځي چې په دې وروستیو کې افغان طالبانو ته په قطر کې د سیاسي دفتر د پرانستیو اعلان شوی وو او بیا د رسنیو د رپورټونو سره سم د امریکا او طالبانو ترمنځ لومبه خبرې هم وشوې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالباسط مشال لډیو ته ویلي وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی به د فروری په شپږمه نیټه قطر ته ځي. باسط وایي هیواد یې تل د شخړو د هوارې لپاره د مذاکراتو خبره کړې ده او د سولې لپاره چې د افغانستان ولس هر قسمه فیصله وکړه نو د پاکستان په ګډون به یې ټوله نړۍ مني. د افغانستان په شمال کې په پوځي اډه کې امریکایي سرتیری یو افغان ساتونکي وژلې دي. امریکایي سرتیری دا ساتونکي په ټوپک وشتلې دي. افغان چارواکي وایي دا وجنه د غلط فهمۍ له کبله شوې ده. دوی وایي دواړو د پوځي مرکز په دروازې کې له یو بل سره بحث کړی دی او بیا امریکایي سرتیری په دغه په د ځکه ډزې کړي دي چې ویرېدو چې ساتونکي پې ډزې ونه کړي. امریکایي پوځ ویلي له پېښه خبر دي او پلټنې کوي. د خیبر پختونخوا په شبقدر کې د جینکو په سرکاري سکول کې چاودنه شوې ده. د پولیس په وینا دا چاودنه د شبقدر په سیمه غلجو کورونه کې بیګادش پېښ شوې ده او د سکول ودانې ته زیان رسیدلې ده. بلخوا د مومندو ایجنسۍ طالبانو د دې پېښې پړه قبول کړې ده. په کوټه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند زده کوونکو سازمان لړخه د لوړو زده کړو محکمې لخوا شپږ سوه استادانو تر یوې ټاکلې مودې په پوری په کار مقرر کولو پر ضد لاریون شوی دی. دا لاریون تیر ماښام د کوټې پریس کلب مخې ته شوی دی. په لاریون کې ګډون کوونکو د بلوچستان حکومت د دیګام پر ضد نارې لګولې دي. دوی په حکومت تور پورې کړی دی چې لا قابلیت او ناانصافۍ ولې سرغړونه کړې ده. په دې موقع د یاد شوي سازمان مشر کبیر افغان مشال لیډیو ته وویل
شپږ سوه پوسټونه دي او له ډېرې زمانې زموږ دا مطالبه وه چې پر دغه پوسټونو په کار دی استادان ولګېږي او په کالجونو د استادانو کمی لرې کړل سي. نو دوی په خپله خوښه د کنټریکټ پر بنیاد باندې دوی غواړي دا ټول پوسټونه شپږ سوه ډکې.
بلخوا د لوړو زده کړو محکمې سیکرټر اکبر حسین درانی مشال لیډیو ته ویلي له محکمې ټاکلې شوې د پبلک سرویس کمیشن له لارې کار ورکولو کې زیات وخت لګي او دوی ته په کالجونو کې د استادانو سخت ضرورت دی ځکه دوی پارسي توګه داسې کام اخلي. په ملګرو ملتونو کې په روسیې او چین تر هغې وروسته سخت انتقاد شوی دی چې دوی د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د شام پاړه قرارداد رد کړی دی. د دې له علاوه د امنیت د شورا نورو ټولو دیالس غړو د دې قرارداد په حق کې رائے ورکړه. په دې پریکړه لیک کې د عربي ټولنې د هغه پلان ملاتړ شوی دی چې پکې پر شام ولسمشر بشار الاسد اسد غږ شوی چې خپل څوکۍ دې پریږدي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیرې سوسان رایس د امنیت په شورا کې پر دې دواړو غړو تور پورې کړی دی چې د یو ظالم د ساتلو لپاره د شام خلک یې له پامه غورځولي او په هغه یې خرڅ کړي. روس ګیله وکړه چې د قرارداد متن سم نه وو او په شام کې د ریجیم د بدلولو جانبدارانه هڅه بللې ده. د روس په پلازمینا ماسکو کې د وزیر اعظم ولادیمیر پوتین د واکمنۍ پر ضد په لسګونو زره کسانو مظاهره کړې دي. مظاهره د خالی پرواز شوې دي او پر دې وخت په ماسکو کې سخت ساړه وو. د حکومت مخالفه ډلو مشران وایي د پاکو او شفافو انتخاباتو لپاره شاوخوا 1,00,000 مظاهره کوونکو پلازینا کې ورغونډ شوي وو. بل پلو پولیس وایي په دې مظاهره کې یوازې 30,000 کسانو برخه اخیستې ده. پولیس ته هم وایي چې د دې مظاهره کوونکو مخالفه او د وزیر اعظم په حق کې په ماسکو کې 1,00,000 کسانو لاریون کړی دی. خو د آزادې اروپا د راډیو د روسي څانګې یو خبریال وایي د وزیر اعظم په حق کې د مظاهره کوونکو شمیره یوازې 45,000 ده. په دې هیواد کې مظاهرې په داسې وخت شوي دي چې په راتلونکي میاشت کې ولسمشریز انتخابات کیږي. دا مشال ریډیو ده. په اروپا کې د سختو سړو له وجې قریبا 1,05,000 کسان مړه شوي دي. د واورو له کبله د برتانیې 30% پروازونه هم ولاړ دي. او د یوکرین د چارواکو د وینا تر مخې درجه حرارت منفی 30 سانتي ګریډ ته رسیدلی دی چې له وجې 20 تنه مړه شوي دي. د مصر په مرکز قاهرا کې د پوځیانو د واکمنۍ پر ضد مظاهرې روانې دي. د دولتي ټلویزیون د وینا تر مخه د شنبې پر ورځ ناوخته د مالیو یا د ټیکس ودانۍ ته د تا اور هم لګیدل شوې دی. دا شخړې د پورت سید په ښار کې د فوټبال د لوبې پر وخت د سیالو ډلو د مینهوالو ترمنځ په شوې جګړه کې د 40 کسانو د وژنې وروسته رامنځته شوې دي. مظاهره کوونکي دا تور لګوي چې امنیتي ځواکونو د مرګ جبلې منې کولو کې ناکامه شوې دي. د رپورټونو تر مخه په تیر 40 ورځو کې قریبا 12 تنه وژل شوې دي. د پارلیمان د غړو او ولسي شخصیاتو ډلې ویلي دي چې دوی د حالاتو سمولو لپاره د کورنیو چارو وزارت چارواکو سره خبرې هم کړې دي. هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو.
خبرونه تاسو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې انسی اجمل وړاندې کول. که تاسو انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو د مشال ریډیو ټول خبرونې پر www.mashalradio.com باندې هم اوریدلی شئ. امریکا له نړیوالو څخه غوښتي چې پر مالی بوران سربیره د افغان امنیتي سرتیرو د وړتیا په لوړولو کې ورسره مرسته وکړي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د زده کوونکو سازمان پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن په کوټه کې په لوړو ادارو کې د هغوی په خبره د استادانو په ناسمه توګه پر ضد احتجاج کړی دی. د سازمان یو مخکښ وایي
په یوه میاشت کې دوی وغواړي د کمیشن له لارې دوی دا ټول پروسس مکمل کولی شي، لیکن په دې کې دوی بدنیتي شامله ده. د ولس ګریډ د استادانو د پوسټونو د پروفیسورانو د پوسټونو لپاره دوی دغه نامیاله طریقه را مخته کړې چې هغه موږ په سخته غندنه کوو.
په سواد کې د تلسیمیا د ناروغي په اړه د پوهاوي په مخه یو غونډه شوې ده. د دې ناروغي یو مریض ماشوم وايي نور رپورټونه شننی او د خبرونې په دویم نیوای کې د مشال ریډیو اونیزه ادبی خبرونه د باختر ستوریم اوریدلی سي. له مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونې لومړی رپورټ ته. د فرانسې خبری اژانس ای اف پی په یو رپورت کې راغلی د امریکا د دفاع وزیر الیون پنیټا د جرمني په میونخ ښار کې د خپل وینا پر مهال پر نړیوال ټولنې ژغ وکړ چې پر نړیوال محلي بوران سربیر دي د افغان امنیتي سرتیرو د وړتیا د زیاتولو لپاره ورسره مرسته وکړي. د دې رپورت مهمه برخه درته اسرار الله مومند وړاندې کوي.
په رپورت کې راغلی دی امریکا د افغان سرتیرو په تربیه د یو کال پر سر خوښه 12 ارب ډالر خرڅ کوي. تمه څرګندېږي چې د 2014 کال تر ختمېدو پورې به د افغانستان د امنیتي سرتیرو شمیر 3,25,000 ته ورسیږي. د امریکا د دفاع وزیر په میونخ کې د خپل وینا پر مهال بون غونډې ته په اشاره کولو وویل چې په یاد شوې غونډه کې د نړیوالو لخوا له افغانانو سره د مالي مرستو شوې ژمنې دي پوره کړې شي. نوموړي زیاته کړه په دې غرض چې افغان امنیتي سرتیري د خپل هیواد امنیت برقرار وساتي د دې لپاره پکار ده چې د هغوی سره پوره مالي مرستې وشي. امریکا وار لمخه ویلي دي چې په روانو کلونو کې به د افغانستان د امنیتي سرتیرو په تربیه او نورو وسایلو د کال پر سر د دوی خرچه شاوخوا 6 ارب ډالر شي. د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکي ای اف پی خبری اجنس ته ویلي دي سپینه ماڼۍ غواړي د 2016 کال وروسته نړیواله ټولنه له افغانستان سره د مرستو په لړ کې د کال پر سر 1 ارب ډالر مرسته وکړي. د ناټو غړو هیوادونو ته په اشاره په نیټه ویلې که څه هم هغوی ته دا خبره معلومه ده چې د نړیوال مالی بحران له وجې پرې فشار دی چې دارنګ هغوی له افغانستان سره خپلې مرستې کمې کړي، خو د نوموړي په خبره د دې باوجود به هغوی داسې لارې لټوي چې په څه ډول د افغانستان د امنیتي سرتیرو مرسته وکړي. نوموړي زیاته کړه هغوی نشي کولی چې په سمدستي توګه له افغانستان سره خپلې مرستې ودروي. د ناټو د دفاع وزیرانو وړ مورس په خپله غونډه کې تمه څرګند کړه چې د 2013 کال د نیمایي وروسته به د افغانستان پوځ د دې جوګوي چې په هیواد کې د امنیت ذمواري پر غاړه واخلي، خو د امریکا د دفاع وزیر زیاته کړه که ضرورت راغی نو تر هغې وروسته به هم دوی له افغان امنیتي سرتیرو سره په جنګي مشن کې مرسته کوي.
امریکا له نړیوالو څخه غوښتي چې پر نړیوال محلي بوران سربیر دی د افغان امنیتي سرتیرو د وړتیا په لوړولو کې ورسره مرسته وکړي. اسرار عالم مومند یې په اړه تاسو ته رپورت وړاندې کړ.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسېرونکي.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې د قابلیت پرته د لوړو زده کړو په ادارو کې د 600 استادانو تر یوې ټاکلې مودې پر دندو د ګمارلو پر ضد مظاهره سوې ده. مظاهره د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د زده کوونکو سازمان پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن کړې ده. نور تفصیل د نیاز مسخیل په ریپورت کې اورو.
د پښتونخوا زده کوونکو سازمان له اړخه لاریون د کوټي پریس کلب مخته ترسره سو. په لاریون کې ګډون کوونکو د بلوچستان حکومت د هغې پریکړې ضد شعارونه ورکول، د کوم له مخې چې 600 لیکچراران یا د کالج استادان به په کار وګمارل سي. په دغه موقع د یاد سوي سازمان مصر کبیر افغان مشال ریډیو ته وویل
د استادانو هغه خالی پوسټونه 600 پوسټونه دي او له ډېرې زمانې زموږ د طالبه اوس پر دغه پوسټونو په کار دی استادان ولګېږي او په کالجونو د استادانو کمی لرې کړل سي. نو دوی د دې بجای سي دغه کمی لرې کړي، دوی په دا طریقه لرې کړي سي دوی په خپله خوښه د وزیرانو په منځ کې د تقسیم تر فارمولې لاندې د کنټریکټ پر بنیاد باندې د یو خاص نام نهاد اصول لاندې دوی غواړي دا ټول پوسټونه 600 ډکې او زموږ لجونو باندې د ډېرې زمانې دپاره یو تعلیم دشمنه فیصله مسلط کړي.
کبیر افغان زیاته کړه د حکومت له دې پریکړې څخه به د سیمې و تعلیمي نظام ته زیان ورسیږي.
په یوه میاشت کې دوی وغواړي د کمیشن له لارې دوی دا ټول پروسس مکمل کولی سي، لیکن په دې کې دوی بدنیتي شامله ده. د ولس ګریډ د استادانو د پوسټونو د پروفیسورانو د پوسټونو دپاره دوی دغه نامیه د طریقه را مخته کړي چې دغه موږ په سخته غندنه کوو او موږ دا اعلان د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن له طرفه کوو چې موږ دا فیصله کتن په یوه صورت نه پرېږدو او د دې سخته غندنه کوو.
خو هلته د بلوچستان د لوړو زده کړو محکمې سیکرټر اکبر حسین دورانی بیا د دوی پر پریکړې د نیوکو او تورونو په ځواب کې وویل
دوی خو سو پبلک سرویس کمیشن راځي، لیکن پبلک سرویس کمیشن چې دی نوژ دی پروسس دی چې دی یو کال نیمه یو نیمه کال لګېږي په دغه باندې. نو موږ هغه پوسټر په خپل ځای باندې نیشي دی او خالی پوسټونه چې دی په هغه باندې موږ شپږ میاشت دپاره خو هغې د علاقې 20,000 روپۍ تنخوا به ورکوو او شپږ میاشت بعد چې پبلک سرویس کمیشن څوک راشي بیا د دوی کانټریکټ اتوماتیکلی ختمېږي.
یاد دیوی د بلوچستان د لوړو زده کړو محکمې پریکړه کړې چې دوی به په راتلونکو څو ورځو کې د صوبې په بیلابیلو کالجونو کې د استادانو 600 نوکری د کنټریکټ یا یو خاص ټاکلي وخت په حساب و تعلیم یافته ځوانانو ته ورکړي. خو د پښتونخوا زده کوونکو سازمان او نورو سازمانونو او ګوندونو بیا له حکومته غوښتنه کوي چې نوکری دې د پخوا په شان د پبلک سرویس کمیشن له لارې ورکړل سي تر څو د دوی په وینا په مستقل حساب حقدار او اهل استاد دان پکار وګمارل سي. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
درنور دن کو تاسو مشال رادیو او ریډیو او تازه خبر لمخي په کندهار کې 14 سوي ده او همدا شیبه د مشال رادیو خبريال سید شاه سکیم را سره د ټلیفون پر کرشه دی له کندهار. سکیم کدارته وای چې د دې پیشي تفصیل څه ده؟
دا 14 خو یو څو شپې مخکې کندهار امنی قومندانۍ ته څیرمه ده. د کابل ښار له سیمې سره دلته سوي ده. آیني شاهدان وایي چې پیښه یو موټر بم ځانمرګی برید خو ولایت مقام سره سیمې اوس خبره وسوه. هغوی وایي چې تر اوسه پورې نه سو ویلی پیښه موټر بم ځانمرګی برید ده او که یوازې 14 ده. ولایت مقام وایي تر اوسه پورې په پیښه کې 3 تنه پولیس وژل سوي دي درې تنه پولیس ټپیان دي او څلور تنه عام وګړي مسر ټپیان دي. درې پولیس وژل شوي او درې پولیس په ګډون و تنه ټپیان دي. پکې او بل خو د کندهار د میرویس روغتون چارواکي وای وای کېدای چې د پیښې تلفات ډېر زیات شي تر دې.
سید شاه سکیم کدارت وسته چې د دې سیمې موقعیت څنګه دی لکه څه څه ورسره شاوخوا کې دي؟
دا امنیت کمانډانې خو مخکې ښار ته لاره درلوده، داسې امنیتي ملحوظاتو په خاطر هغه بنده شو. اوس دي دلته د عامو خلکو کورونه دي، زیات بازار دلته د کابل ښار سیمه کې نشته. داسې د کورو په منځ کې یوه لاره ورنوچ امنیت کمانډانې ته نو په همدغه لاره باندې شوی ده. دا لاره د شهیدانو د چوک له خوا ورځي امنیت کمانډانې ته.
ډیر مننه درنو اوردونکو د مشال ریډیو خبریال سید شاه سکیم په کندهار کې چې هلته د تازه سوي چاودنې په اړه تاسو ته معلومات درکول.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
د خیبر پښتونخوا په سواد کې د ویني د رنز تلسیمیا په اړه د شعور او پوهاوی پیدا کولو لپاره یو غونډه شوې ده چې پکې د ناروغي ماهرو ډاکټرانو او نورو کسانو وینا وکړې ده. غونډې ته داسې کسان هم ورغلي وو چې بچي په همدې ناروغي اخته دي. په دې موضوع د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان دا ریپورت جوړ کړی.
سواد سیدو شریف په دودیا حال کې د تلسیمیا رنس په اړه پوها او دغه مرض نه متاثر مریضانو د وینې خېګړې په اړه د یو غیر دولتي ادارې وجیه تلسیمیا سنټر د سولې لاندې دستور او شو دستور کې پسونو خلکو ګډون کړو چې پکې ډاکټرانو زد کوونکو عامو خلکو او د تلسیمیا رنس کارتنان هم شامل وو. دستور ته اړومبه کې د اسلام آباد څخه راغلی میرمن ډاکټر سمینه توفیل ویل چې تلسیمیا رنس زیاتره د سیمو لکه پاکستان، افغانستان، هند، سریلانکا، نیپال او د عرب په هیوادونو کې زیات دی، ولی یورپ او امریکا کې د فوهې له وجې دغه رنس ډیر کم دی. دوی زیاته کړه چې دا یو مورنی رنس دی چې د مور او پلار نه بچو ته لګي او داسې رنس دی چې پکې وینه کې سور خلیې نه جوړیږي او وجود کې د وینې کمی وي. ډاکټر سمینه توپیر زیاته کړه چې پاکستان کې دا رنس د اوو نواله تر یولس فیصده پورې موجود دی. دوی زیاته کړه چې عام خیال دا دی چې خاندان کې واده کولو څخه دا رنس راځي، ولې داسې نه ده؟ دینه بچ کېدو ویډیا طریقه دا ده چې واده نه وړاندې یو وړوکی شان ټیسټ وکړی شي او ډاکټر څخه مشوره واغستی شي، نو د دې رنس څخه بچ کېدی شي. دستوری ته راغلی زیب الله نوبتن چې دغه ماشومان د تلسیمیا رس کارو هغوی ویل
زما یو دا بچی دی د شپږو کالو دی، 2004 دی پیدایش دی، تر دې ټیم پورې مې دینه وینا پیدا کړې را. د دینه مې مخکې یو بچی بلو اغا د تقریبا 2007 دغه پیدایش وو. ما ډاکټر صاحب دروړه اغه ته ټیسټ ولیکو، 125 سی سی وینا غیته ولیکلا کار دلالم سار زم یو ګاندی بوم په سراغه او بیا ما ته ویل شرستاغ مشومه په حق ورسیدا لکه اغه زمانه دی ویني د لاس نه اغه مشومه زمانه او پات شو داغه چغي او ناری چې دی دا اوس نه زم ما پزړ کی دي.
دستور کې د تلسیمیا رس کار 15 کلنه کیرن جبار وای چې د ته هر میاش تازه وینا پاس کیږي، نو د هغه سره د دې گزاره کیږي.
ما کیرن جبار نوم دی او شپږ میاشتې نه د بیماری لګیدل او اوس 15 کال یم او تر اوسه راتوی هم پاس کای او په میاشت په سوس په میاشت کې دوه پیری دا او ډیسپرال انستن را لوري او رات لګی زله می درزی کی او تکلیف رات تب می چوینه رات پاس کی بیا خیم بیا در زمو د حکم.
دستوري تا راغلی د خیبر پختونخوا وزیر زنګلات واجد علی خان ویل چې حکومت هڅه کوي چې د دې رسکار مریضانو مرستې وکړي، ولې د عام ټولنې هم ذمہواری ده چې د داسې خلکو مدد وکړي.
زه د دې ملګرو دې کاوښتا دې کوششتا دې زختا د سلام کوم چې هغه داسې پروګرام کو په کار دی چې دا قسمه پروګرامونه دي مختلف زیانو کیو کی په کالجونو کې په یونیورسيټي کې په مختلفو دغه کې چې اغي خلک نور هم خبر شي او دې دغه ته زه د درخواستم کوم کسو کوم په دې وخت کې دوسر د چندې اعلان کولای شي چې اغه دوسر د ډونیشن اعلان وکړي. زه خپل طرفه د خپل جیب لته به دوی ته 5000 روپۍ ډونیشن اعلان کوم.
د وجیه تلسیمیا سنټر مشر قادر نواز ویل چې دوی هر میاشت 200 مریضانو ته وینا او د تلسیمیا نور دوايانې مفت ورکوي، ولې ملکن ډیویژن کې دا وخت د 300 نواله تر 200 پورې د تلسیمیا رنس کار مریضان دي او دوی هڅه کوي چې دغه مریضانو ته نور هم مرستې ورکړي. خو عام خلکو ته هم پکار دي چې د ضرورتمندو خلکو مرستې د وینې اتیا کولو په شکل کې جاری وساتي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال مرکه
د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل تطبیق چې کوم دی
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
تاسو مشال ریډیو اورئ. له قبایلی سیمې کورمی ایجنسی سره اړه لرونکو طالب علمانو د خیبر پښتونخوا په پېښور کې د وینې ورکولو کیمپ لګولی دی. د زده کوونکو وایي چې د ترهګرۍ پر ضد د روانې جګړې او عملیات له کبله ډیر خلک ژوبل کیږي چې ورته د وینې اړتیا وي. زموږ خبریال په پېښور کې دې کیمپ ته ورغلی دی او په همدې ځای کې یې له خلکو سره خبرې کړي دي.
قدرمن اوزم کو زوس پدے وقت پہ خبر فقیر آباد گورنمنٹ کالج مخ تاویلوڑم دلتا یو دا حمزہ فاؤنڈیشن دا سوری لوندے دا کے ایس یو یعنی کہ دا کورم اسٹوڈنٹ یونین پمرست سرا دلتا یو کیمپ لگے دلے دے زدلتا گورم سدلتا پگڑا تو گبنے دا کورم ایجنسی سرا کم تعلق لری آغا طالب المان دلتا رغلی دی بینا ویر کئی مو سرا دلتا یو کاسو لوڑ بی سرا مونگا خبر کو چ دو بینا ویر کلا وس چنگ محسوس اور ادار تا وے نماد سے دے او کوم ز سر تعلق لری او سبق چی دے ائی
ایمان ما فضل رحمان دے کرم جن سے سر تعلق لرم او گریجویشن کوم ریس کالج نا
زین کی تو سو دا وین دے ویکھڑا
کرم کے اکثر دے زیادہ تر تکلیفوں نہ خالو دے فال رازی لگا اس نن حالات کی اپریشن حالات تے او دے سی نور سے ایمرجنسی رازی نوں دل تک خلق پشاور تے کوم کل رازی کنا نو گدی او دے فال ډیر زیادہ تکلیف دے خالو دے فال خدمت دے پڑا کی گڑی پالا دا بلڈ مویر کلو وینا
خبر کڑلا نماز سدے سرا تعلق لارے
محمد نسیم
جس سدے کا نا داس کے وینا دا ویر کڑلا جس خوان سے بینا ویر کا ول سدی آگا در تا سخت لگی دلو
جس خوان تکلیف نہ
بینا خود سے تو نہ ہوا تلا مشکل ده نه محسوس دلو
نه سم مشکل نو
ته تاسو کومه وینه دي داغه کوم یو گروپ ته
او
نیگیټیو خو چې ته ملوي گی نه خو ډیره ګرونه وینه دي
زه ته نیگیټیو نه کوم بل څه کوي کوي
نو څه واجه سو ته وینه ور کړلا
انساني خدمت لپاره د خلکو خدمت وکړل شي
قدرمن ورودون کو دا او مون سره د او نیگیټیو ولا څه وینه خپل ور کړلا د یي څه د انسانيت څه دي خدمت کول غوړم او زه دا کولې شم حمزہ فاؤنڈیشن میڈیکل ٹیکنیشن دے آگ سر اب مونگا خبر کو فقیر خان دار چوبین حفاظتی انتظامات
جی جی بالکل منگ بی پی لیول منگو گورو داغی ایچ بی لیول منگو گورو داغی نہ منگ تبو سکو یا رہتا اس سے بیماری کو نشٹ یا گردا کے کان یا زخم یا نور ادا سے کم اگر بیماری اگے نہ بعد بیا چکم ڈونر منگ تو وینر آگے اگے نہ منگا لیس کوانٹٹی کی وینر والو وینے نہ بعد چکم دے اگے لمنگ یو پراپر مطلب دس منٹ یا پندرہ منٹ اگے لمنگ ریسٹ ور کو دا دپارا ددی چکر ددی دا وینر سرکولیشن کو بدن کی اوشن سلی پلاس تے دی لمنگ یا جوس ور کو
سرنچ نہ نور بیماریوں نو دل کے دو خطرہ می نو اگے دا پارا تو سو صحیح حفاظتی گمن او چت کڑی دی
ہیپاٹائٹس اے بی سی ایچ آئی وی ایڈز نور داس مطلب بیماریاں دی چھ دا دے نیڈل نہ کھڑے گی نو دی دا پارا کم نیڈل منگ سر یوز یوز ہی ا دوبارہ
دا حمزہ فاؤنڈیشن سے کم مشر دے اگے سر بخبر کو دار تو اتک سے کم بے گنا چتا استاد وین ملاو شو دا بتا سو دینا پاس چر توڑے
دویش کسانو بلڈ ور کڑے نور سمر گئی دار وندی جی دا جم کم ہسپتال لے حمزہ فاؤنڈیشن چھے کی زیر علاج 813 تلسیمیا ہیموفیلیا او بلڈ کینسر رجسٹر پیشنٹ تھی دا وین چ کم نیمگال تے یو سو پراپر دی سکرین گوش وگے نہ پچھے کم دے دا وینا منگا پیشنٹ تے کم دے بالکل فری اپ کا کم دیا اور کو جی
نن سبا ج کم خلکو نہ دی بنا واخلی خو بیا خرچ کی خپل گڈی پی کئی اور نو تاسو سوے پدے باندے
چونکہ خو بچ کم دے پر معاشرہ کی کم دے ہر سو کی بہرحال دسی زیادہ کیسز راغلی مونڈا ڈونر راغلی چرک فلائن کی فاؤنڈیشن چ کم دی غی دا بلڈ خرچ کڑی دی یا چ کم دی پتو نہ پیسوں کرا کڑی دی چ
روان وقت چ آغا کسان چ کم کرم سره تعلق لري خدای دی نو کی اگی تد وین ضرورت پی تاسو اگے سنگ رقم رستا کولے شی
کم دی تسونا بلڈ پکاروی اینی ایمرجنسی کیس ڈائلیسس کی ڈیلیوری کی یا سداسی
ایکسیڈنٹس کی الحمدللہ دا سروس سے بچکم دی تے بالکل فری اف کاسٹ کم دی ملاوی کی زمدا سیڑے جی
پورا سٹوڈنٹ یونین صدر دے او دا غزے کی دو دی پمرست سرا دا کیمپ لگا ول شوی دی محمد حبیب صاحب سلام علیکم
وعلیکم السلام
سٹوڈنٹوں سے دے پغاٹا تو بنے دو کرم ایجنسی تورا غونڈ کو سنگ ممکن شدا
مو ایس ایم ایس کو فون وتا کو سیرا دا علاقے دا خدمات دا پر میو قدم چتو دی کی توس مزا پورا پورا امرست کو ان دا خو جوانوں دی زون سڑا خو عرض کی تبی دور یو
دا کیمپ سے دے دو کرم سٹوڈنٹ والا ویلی جوڑ کلو واج سوا
بم بلاسٹنگ کی گی ذاتی دشمنیانی ہم کی دایشی مختلف قسم زلنا و بیماریانی ہم وی دا مو کرم ایجنسی کی دا دشتگرد خلاف یو لوی جنگ روان دے آل تا چکلا ہم بیا آرمی والا چکبلا کروائی کوی آگی بیا در زیاد تر عام شہریان زخمی کی گی دا غو واج نا غوی چکلا پیشاور تا روشی بیا غوی دا وینی در سخت ضرورات وی آگا نا با دانن مولا بلڈ کیم بولا گولو دا مدید پر گولو گولو سکم خالق رسی آل تا افیکٹڈ وی آگوی تا دا وینی کی تکلیف نوی او بل چکم دے چی بل زینا بغاٹ کی مادا خلیل دا ونا خبا آرسان کی مادا ملوی کی دا وینا
استاد بلمان دو کرمی جنسینا تورا غوان کرلو او دو وینی ما ویر کرلی سنگ محسوس وی
دا فخر خبر دے دا مولا بار دا خوشحالی خبر دے دا کرمی جنسی زوانونو کی دا شعور شتا چیرا مو دا خپل جنسی دا خدمات دا پارا تیارو انشاءاللہ میشا دا پارا بکو
دا باختر ستوری
اونیزا کلتوری او ادبی خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري د باختر ستوري
د پاکستان د انګریزي ژبې په ورځپاڼه دی فرایډي ټایمز کې د ملکی او پوځي د کار حدونو تر سرلیک لاندې د لیکوال او خبریال نجم سیټي لیکنه خبره شوې ده په دې کې راغلي چې د قانون ډېری پوځي ماده له هغه وخته راخستل شوې دي چې کله پاکستان لانو جوړ او پر دې سیمه د برتانیا حکومت وو د دې مقالې غټه کې ل یوې لنډې د مې وروسته اورېدلی سي په اونیزه مجله دی فرایډي ټایمز کې خبره شوې ده اداري لیکي چې په تیرو څو کلونو کې په سلګونه داسې بلوڅ ملتپال د پوځي استخباراتو لخوا بې درکه کړل شوې دي چې د بیلتون غوښتونکو تور پرې لګیږي اداري لیکي چې سپریم کورټ په دې کې بېخي لږ بریالیتوب ترلاسه کړی دی چې دا ورک بلوڅان د استخباراتي ادارو له منګولو څخه راخلاص کړي خو په دې وروستیو کې د هغو مشکوکو څلورو ترهګرو په تحویل کې وژل کېدو نه یوازې د رسنیو د سر خبرونه جوړ کړل بلکې سپریم کورټ او د پېښور های کورټ یې پر دې مجبور کړل چې په اړه ګامونه پورته کړي دا څلور کسان پر پوز د برید کولو په تور کې له کورټ مارشل سره مخامخ وو اداري لیکي چې د ستونزې یو برخه د ولسی قانون له قانوني حدودو سره تړلې ده او اوس داسې وخت دی چې له بنیادي حقوقو سره د مرستې لپاره په قانون کې د بدلون اړتیا ده اداري لیکي چې د قانون ډېری پوځي دفعې له هغه وخت راخستل شوې دي چې کله پاکستان نه وو او پر دې سیمه د برتانیا واکو د ادارې لمخې په برتانیا او اروپا کې په داسې قانونونو کې لوړاندې لا بدلون راوستل شوی دی او لسی قانوني حدود د پوځي معاملاتو جوګه کړل شوی دی خو په پاکستان کې د بیلابیلو پوځي رژیمونو په دوران کې د دې برعکس شوی دی اداري لیکي چې د بیلګې په توګه په ډنمارک جرمني استریا او هالند او داسې نورو کې پوځي عدالتونه نشته په سپین او لاتینی امریکا کې پوځي عدالتونه په سیاسي معاملاتو کې مداخلت نشي کولای او ان تر دې چې د پاکستان په گاونډي هیواد هند کې هم هغه خلک چې له پوځي قانون سره مخامخ وي کولای سي چې د ریاست په های کورټ کې اپیل وکړي اداري لیکي چې په پاکستان کې داسې نه ده او په دې ملک کې های کورټ دا قانوني واک نه لري چې د پوځي عدالتونو د پریکړو پر ضد اپیلونه ومني اداري ذاتوي چې اوس د پاکستان په سپریم کورټ کې د درو مهمو کیسونو اوریدنه کیږي چې لومړی د 1990 کال د عام انتخاباتو د مخنیوي لپاره د جاسوسي ادارې ISI د ډایرکټر جنرال او د ټولو پوځونو د مشر لخوا سیاستوالو ته د پیسو ورکول دویم په بلوچستان کې د ورکو خلکو او دریم د پوځ په ولکه کې د بندیانو وژل کېده د اداري پلیکنه کچيري سپریم کورټ د داسې کیسونو اوریدنه کولای سي نو ولې داسې نه سي کولای چې د قانون د ځینو دفو په لری کولو سره پوځي قانون تر ولسی قانون لاندې کړي او د قانوني جمهوریت لپاره په سیاست کې د جاسوسي ادارې ISI د لاسوهنه مخه ونیسي
د مشال رادیو پرونه د نړۍ رنگونه
په دې خبرونه کې درته د نړۍ لا ګټ ګټ حیرانوونکي او په زړه پورې خبرونه کیسی او د پیښو حال راوړو. د نړۍ رنگونه د چهارشنبې یا د شروع په ورځ اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري د نړۍ د رنگونو د خبرونو ترڅنګ نورې خبرونې هم د مشال ریډیو پر وی پاڼه اوریدلای سي. هلته ورسی www.mashalradio.com. په پېښور کې د ماسپښین یوه نیمه بجه سوې ده. انیسا اجمل سټوډیو ته راغله. راځي چې د خبرونو لنډي زور څخه واورو.
پاکستان وایي چې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی قطر ته د دورې مقصد افغان طالبانو سره د سولې په اړه خبرې کول دي. د افغانستان کندهار ولایت کې د چاودنې له کبله 500 پولیس والا وژل شوي دي. افغانستان کې یو امریکایي پوځي افغان ساتونکي وژلې. پولیس وایي چې د خیبر پختونخوا په شبقدر کې د جنکو په سکول کې چاودنه شوې ده او په اروپا کې د سختو سړو له وجې یو سل 15 کسان مړه شوي دي.
تاسو مشال ریډیو اوري او د خبرونو لنډیزمو له انسی اجمل څخه اوریده. اوس بولر سو اسلام آباد ته وګورو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو د نن په غنو کې کوم موضوعات ته کتنه کړې ده او کوم موضوعات راڅېړلې دي. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال ریاض مساخیل لوستي او تاسو لپاره د غټکی ترې راغونډ کړی دی.
نن د اردو ژبې ورځپاڼې مشرق او د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډیلی ټایمز په لیداریې د ناقانونه ګرځولې شوې تنظیمونو لخوا په نورو نومونو هلو زلو چلولو لیکلې دي. د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډیلی ټایمز وایي چې پیپلز پارټي دا تور په پنجاب حکومت لګوي چې دوی د ترهګر ډلو خصوصا لشکر جنگوي د پاره همدردي لري او ولې ورته اجازه ورکوي چې پنجاب کې جلسې جلوسونه وکړي. ادارې زیاتوي چې هم دې خلکو خو کراچۍ کې هم جلسې کړي دي او راتلونکي کې هم دلته د نورو جلسو کولو اعلانات کړي دي. حالانکه سندھ او مرکز کې د پیپلز پارټي حکومت ته بیا دوی په خپل ولې د دې مخ نه نیسي او بلدا چې رحمان ملک تور لګوي چې د ترهګرۍ خلاف قانون کې د بدلون بل سینټ کې دی نو ځکه دوی د دغه خلکو په ضد کاروایی نشي کولای. اداریا د استخباراتي ادارو د معلوماتو په بنیاد وایي چې د خلکو په نورو نمونو بانک اکاؤنٹس هم خلاص کړي دي چې پکې د بهر ملکونو او په خپل د پاکستان نه خلک پیسې اچوي. اداریا اخیره کې وایي چې دا خبره هم د چانه پټه نه ده چې د دې ډلو جوړښت کې پوز او استخباراتی ادارو لاس دی او اوس چې هم په شا د پاکستان تر ټولو مضبوطه اداره ولاړه ده نو څنګه به دوی ته څوک لاس واچوي. خو ضرورت د دې خبرې دی چې د سینټ کمیټي هم زر تر زره دا بل پاس کی چې د هر قسمه ترهګر ډلو او اورپکو خلاف مؤثره کاروایی یقیني شي. د پیښور خبریدونکو ورځپاڼه آج خپل اداریه کې لیکي چې یو طرف ته وزارت خزانه خپل رپورت کې ویلي دي چې د بجلی په نرخ کې د 2008 نه 30% پورې اضافه شوې ده خو بلخوا حکومت دا وکوي چې په بجلی یې ولستا 315 ارب روپو سبسیډي ورکړي. اداریه وایي چې دواړه اعلانات د پوهې نه بهر دي خو حقیقت دا دی چې حکومتي چارواکي په خپلو اخراجاتو کې کمی نه راولي او ورځ په ورځ ورسره د هر سیز نرخ په بره روان دي. بل طرف ته چې کمی د کرایې بجلیګری روړې شوې دي نو یو خو د هغې بجلی ګرانه ده او بله دا چې دا هغه عمره بجلی نه پیدا کوي څومره چې یې ویلي وو. ادارې زیاتوي چې حکومت لا د کرایې بجلیګرو او هر ورځ نرخونو اوچتولو په ځای د ارزانې بجلی په پیداوار کار شروع کول پکار دي او دې لړکې د خیبر پختونخوا برنۍ سیمې د اوبو نه ارزانه او اسانه بجلی پیدا کولو کې مرستې کولی شي چې ورسره به ملکي ضرورت هم پوره شي او نور ملکونو باندې به هم خرڅ کړي. خو دا پته نه لګي چې ولې حکومت دې اړخته پام نه کوي. ادارې اخره کې وایي چې دلتا هر څه موجود دی خو صرف د حکومت د نیکنته او پخې اراده کمې دی او که اوس دا مسله حل نشوا نو راتلونکي کې هم ولستا د اسانو او ریلیف س آثار نخکاری. او د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل اداریه د چترال او گلگت په خلکو لیکي چا چې د پریس کلب مخې ته د احتجاج دوران د رحمان ملک هغه بیان بے بنیاد وبللو چې ویلی وو چې کراچۍ کې د ناامنۍ په پیښو کې د چترال او گلگت خلک ککړ دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د د امریکا نیویارک ټایمز ورځپاڼې د مصر او پاکستان پر پوځونو او د دوی لخوا په ولسی حکومت کې د ګوتې وهلو په اړه مقاله خپره کړې ده. او واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې طالبان وایي ملا عمر امریکایي ولسمشر بارک اوباما ته د سیاسي روغ جوړې لپاره په مذاکراتو کې د دلچسپۍ د ښودلو په اړه خط نه دی استولی. بشیر ګواښ د دې دواړو مقالو مهمې برخې تاسو ته اوروي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې په مصر کې د خلکو لخوا د حسنی مبارک د حکومت له چپه کولو یو کال وروسته د مصر پوځ مدني ټولنې بندوي او د آئین د غلط استعمال له لارې خپلې ګټې لاسته راوړل غواړي. بلخوا په پاکستان کې چې ډېر وخت پکې پوځ په حکومت کې پاتې شوی دی، د پوځ او اولسي حکومت ترمنځ کشاله روانه ده. ورځپاڼه لیکي چې دې حالاتو ته په کتلو سره د دواړو هیوادونو ډېرې مشترکې خبرې د امریکا لپاره دردونکې دي. په دې دواړو هیوادونو کې مشترک ټکی دا دی چې دواړه کې د مسلمانانو اکثریت دی او دواړه له اوږد مهال راهیسې د امریکي اتحادیان او د پوځي او اقتصادي مرستو ترلاسه کوونکي دي. ورځپاڼې په خپله مقاله کې لیکلي چې پاکستان او مصر دواړه قوي جاسوسي ادارې لري چې ډېر واکونه یې خپل کړي او په اسانۍ سره یې له لاسه وصل نه غواړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې په ګاونډیو هیوادونو کې د وسلوالو سره د پاکستان د مرسته کولو تاریخچې امریکا ته سختې ستونزې پیدا کړې دي. په مقاله کې د پاکستان او مصر د پرتلې په لړ کې وړاندې راغلي چې که څه هم پاکستاني پوځ وخت په وخت په ملکی حکومت کې ګوتې وهلي او واک یې اخیستی، خو لږ تر لږه دا هیواد یو آئین لري. بلخوا د مصر پوځ کوشش کوي چې د پاکستان له پوځ هم ډیر واک اختیار ترلاسه کړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې امریکا باید پر مصر تر هغې وخته پورې پوځي مرستې ودروي څو دوی اولسي حکومت لوړ نه وي ګڼلی او واکونه یې نه وي ورسپارلي. ورځپاڼه لیکي چې په مصر او پاکستان دواړو کې د مسلو حل دا دی چې پوځونه دي د ولسی حکومت په کارونو کې کار نه لري او حکومت ته دی پرېږدي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکلي چې افغان طالبانو دا خبره رد کړې چې د دوی مشر ملا محمد عمر دی امریکایي ولسمشر بارک اوباما ته کوم خط لیږلی وي. ورځپاڼې د طالبانو د وین لخلې لیکلي چې هغه رپورټونه بې بنسټه دي چې پکې ویل شوي ملا عمر اوباما ته خط لیږلی او پکې د جګړې د ختمولو او مذاکراتو لپاره رضایت ښودلی و. واشنگټن پوسټ د اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی د یو رپورټ په حواله لیکي چې اوباما ته تیر کال د جولای په میاشت کې پر لیږلي دې خط د ملا عمر دستخط نشته. د چارواکو په وینا په دې خط کې طالبانو د امریکای سره د باور د رامنځته کولو دلچسپي ښودلې. یو چارواکي ویلي ملا عمر په دې خط کې له امریکای څخه ګیله کړې چې د مذاکراتو لپاره یې د باور او اعتماد د فضا د رامنځته کولو لپاره لکه له ګوانتنامو زندان څخه د طالبانو خوشی کول او داسې نور ډېر څه نه دي کړي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې که دا خط په رښتیا هم ملا عمر لیږلی وي نو په څرګند ډول دا ښیي چې د طالبانو مشران د خبرو د پیلولو لپاره دلچسپي لري.
تاسو مشال ریډیو اوري. روس او چین د ملګرو ملتونو په امنیتي شورا کې د شام په اړه وړاندې پریکړې لیک رد کړی دی. د دواړو هیوادونو وایي چې دا پریکړه لیک متوازن نه و او باید پر متن یې نور کار هم سوی وای. د لویدیځ هیوادونو او د ملګرو ملتونو سرمنشي د روس او چین پر دې اقدام انتقادونه کړي دي. رضوان مراد په دې اړه د لویدیځو خبري اژانسونو په حواله رپورټ لري.
د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون ویلي د روسیې او چین لخوا د سوریې په اړه د پریکړه لیک ویټو کول د دې سازمان او نړیوالې ټولنې رول متاثره کړی دی. د بان کی مون وین مارټین نسر کی ویل دا پریکړه په داسې وخت کې ویټو شوې چې د سوریې حکومت باید د خپلو خلکو پر ضد د تاوتریخوالي د بندولو لپاره د نړیوالې ټولنې یو موټی غږ واوري. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د متحده ایالاتو، فرانسې او برتانیې په شمول دیارلسو غړو هیوادونو د وړاندې شوې پریکړه لیک په ملاتړ رای ورکړې. په دغه ویټو شوې پریکړه لیک کې له واک څخه د سوریې د ولسمشر بشار اسد د ګوښه کېدو په اړه د عربي ټولنې د غوښتنې ملاتړ شوی دی. په ملګرو ملتونو کې د برتانیې استازي ویل چین او روسیې په شرمناکه توګه دا پریکړه لیک ویټو کړ. خود روسیې استازي بیا وایي چې وړاندې شوی پریکړه لیک د سوریې په شخړه کې ښکېلو خواو ته غیر متوازن پیغام درلود. ویتالی چورکین ویلي د دې پریکړه لیک ملاتړ کوونکي لویدیځ هیوادونه په سوریه کې د رژیم د بدلون او واک ته د مخالفانو د رسولو په لټه کې دي. په عین حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافاروف د جرمني په مونشن ښار کې نړیوال امنیتي کانفرنس ته ویل
поддержка же одной из сторон внутреннего конфликта попытка навязать
девай по корней جګړه کې د وسنګړي لوري څخه ملاتړ کول او له بهر څخه د سیاسي طرحې یا اصلاحات ورتپل په خطرناک توګه د بسباتي د پراخیدو لپاره زمينه برابروي او پنړېوالو چارو کې د ګډوډي عناصر تقویہ کوي. په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتو استازي ویلي چې په پریکړې لیک کې د روسیې لخوا پیشنهاد شوي بدلونونه د منلو وړ نه و. د چین دولتي خبري آژانس سین هوا بیا په ملګرو ملتونو کې د چین د استازي لی بوډونګ په حواله ویلي چې د پریکړې لیک د متن په اړه باید لا نورې سلام مشورې ترسره شوی وای. په ملګرو ملتونو کې د سوریې په اړه وړاندې شوی پریکړې لیک یوه ورځ وروسته له هغې ویټو کېږي چې په دې هیواد کې د تاوتریخوالي په باب تازه رپورټونه خپاره شوه. دا بشری حقوقو فعالان وایي د سوریې ځواکونو په همس ښار کې په تازه حملو کې شاوخوا 200 کسان وشلې دي.
رضوان مرادو د افغانستان د کندهار امنیتي چارواکي وایي د تیرې اونۍ پر مهال یې 3 کسان د نامنیو په پیښو کې د ککړتیا په تور نیولې دي. د ولایت د امنیتي چارو یو مشر رحمت الله اطرافي خبریالان ته ویلي له دې نیول سو کسانو سره یې وسله هم نیولې ده. د مشال ریډیو خبریال سید شاه سکیم پر رپورټ لري.
د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې تیره اونۍ په ښار او دغه ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې د پلټنو پر مهال 3 تنه د نامنیو په پیښو کې د لاس لرلو او له قانون څخه د سرغړونې په تور نیولې دي. چارواکي وایي له نیول شویو کسانو سره یې په زیاته اندازه سپکې او درنې وسلې هم نیولې دي چې دا مهال د دوی په ولکه کې دي. د کندهار د امنیت امیر رحمت الله اطرافي وایي چې په دې سربېره یې تیره اونۍ یو په چاودېدونکو توکو بار موټر چې د ځانمرګې برید دپاره تیار شوی و هم نیولی دی.
یو موټر بم د وطن دشمنانو تیار جوړ کړی او یا کړی او دوی کاش شو او پراغزه باندې خنساسو دوه تنه مخالفین د منځ لیدي او مننه پر ژوندین او سویدي الناس د بیا کاش سوي او خنساسوي دي. یو دي شاده ریموت کنټرول الله سره غلي دي. درې سو د مین پټاکی دي. دوه لستنه مواد مخدری په جرمونو کې نیول سوی دي.
اطراف زیاتوي چې د کندهار په بیلابیلو ولسوالیو کې د پلټنو پر مهال 3000 کیلوګرام زیات نشه یې توکي هم نیولې او سوځولې دي.
3000 کیلوګرام چاسو دا کشف سوی دي. هغه ځای پر ځای سوځولې دي. د هیتانو په حضور کې
په کندهار کې تیر اونۍ هم پولیسو د پلټنو پر مهال لسګونه تنه لسپکو او درنو وسلو سره نیولې وو. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
په کابلی سیمه خیبر ایجنسی کې د بجلی د نشټوالي لکباله د سیمه اوسیدونکو له ستونزو سره مخامخ دي. خو اوس ځینی خلک لمره د انرژي اخیستلو لپاره شیشې کاروي او خپل ضرورتونه پوره کوي. ځینی خلک بیا وایي دا شیشې ډيري ګران دي او د اخیستو وسې نه لري. دا چې دا شیشې څومره برښنا جوړوي او به یې څه دي، په دې اړه د ریپورت ووري.
په خیبر کابلی سیمه کې د بجلی د نشټوالي لامله زای خلک د شمسی توانای شیشه استعمالوي. د شمسی توانای دغه شیشه اوس د خیبر ایجنسی په بازارونو کې هم خرڅیږي. خو بیا ځینې خلک وای چې دوی د اخیستو وس نه لري او د خپل ضرورتونو لپاره نور ذریعے استعمالوي. دا چې په دې کې کوم ډول شیشې میلاویږي، په څه بیه خرڅیږي او څومره بجلی پیدا کولی شي، په دې حق لباندې په لنډی کوتل بازار کې د شمسی توانای شیشو خرڅونکی یو دکاندار فیض الله مشال ریډیو ته وایي.
خو عام دلته چې ډیر استعمالږي وخت کې یو نیم سل واټه او سل واټه او اتیا واټه دغه ډیر استعمال دی. یو نیم سل واټه چې تقریبا حکومت پکې هغه 10000 روپۍ دین عام شیشه چکومی دی په 12500 روپۍ او ژمی کې چکوم دی کم اس کم 19 واټه چکوم دی دا 45 لیټونه لګي. دا شمسې چکوم خپل لیټونه دی او ورځې چکوم دی بیټری چارج کا نو مکمل شپه بیا چکوم دی دا مکمل کار کا. نو کم اس کم دا درې څلور کمرې چې لري کوم کور نو په هغه باندې د مان دا زینه تقریبا 17000 روپۍ خ کافی خاصه فټینګ جوړ تا کړې 17000 روپۍ راځي.
د خیبر ایجنسی په لنډی کوتل سیمه کې د شمسی توانای استعمالونکو یو تن سدیر احمد پریدی د استعمال په حق لوای.
په لنډی کوتل کې د بجلی مکمل نشټواله ده، نشته ده. موږ مختلف قسم ضرورتونه لرو نو ټول خلک په دا مجبور شوی چې جنریټر یې اخیستی. ما پخپله د شمسی توانایی یا سولر پینل چې ورته وایي دغه شیشه اخیستې ده او چې نمر لګیږي نو دا ښه بهترین کار ورکوي. د پاره ما یو پی ایس هم اخیستی دی. نو هغه سولر پینل چې کومه شیشه ده هغې نه بیټری چارج کیږي او دغه بیټری نه بیا موږ خپل ضرورتونه پوره کوو.
د دغه سیمې یو بل تن سراج اپریدی وای چې هر تن یې وس نه لري چې دغه د شمسی توانایي شیشې واخلي.
د هر چا دا وس نشته چې دغه شیشې واخلي. کومو خلکو وس نه یي هغه چې کوم نه لنټینونه استعمالوي او دا چې کوم دی دا بتې دي دا مونبتې مونږ ورته وایو دا چکند رنا د پاره استعمالوي اخله پخله خو مونږ چکند لرګي او ګیس او دا دغه چکند دا کار اخلو دا چکند ضرورت په پوره کوو.
د خیبر قبایلی سیمه خلک وای چې د دوی په سیمه کې دی بجلی بحال کړی شي او چې په کوم لور پرتو ځایونو کې د مخکې نه بجلی نشته او چارواکي ورته د شمسی توانایي دغه اسانتیاوي ورکړي نو د دوی د بجلی د غستونزې به ورسره هم هواري شي.
درنو اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او سم له ژمنې سرسم د خبرونې په دې برخه کې د مشال ریډیو اونیزې خبرونې بلکې ادبی خبرونې ته وخت رسیږي چې باختر ستوري نمیږي. د خبرونې تاسو لپاره د مشال ریډیو خبريال رزاق برق جوړوي نو د هم تاسو او د هم د باختر ستوري اونیزې خبرونه.
ډیر درنو او قدرمنو اوریدونکو نیکی هیلی او سلامونه ومني. عبدالرزاق برق د باختر ستوري خبرونه تاسو ته وړاندې کوي. په دې خبرونه کې به لومړی د کورمی ایجنسی د یو شاعر د یو نوي خپور سوي کتاب په هکله خبرې درته وکړو. بیا به دا درته ووایو چې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د افغانستان د هنرمندانو د هنر اثرات ولې شتوالی لري. او د خپرونې د پای موضوع دا ده چې په خیبر پښتونخوا کې په کورونو کې د شخصي کتابتونونو د جوړونې دود څنګه روان دی. قدرمنو اوریدونکو د گریوان په نوم کتاب د غشيري مجموعه نوم دی چې په دې وسنۍ ورځو کې د کورمی ایجنسی د یو واستوګن اسماعیل حساس لخوا چاپ شوی. دغه کتاب چې 244 مخونه لري نظمونه یې کم او غزلې پکې زیاتې راغلي. اسماعیل حساس چې دا وخت په قطر کې د ژوند شپې ورځې سبا کوي د دغه نوی کتاب په سیمه کې د خلکو له اړخه ډیر خوښ شوی. په پېښور کې لیکوال او شاعر سید صابر شاه صابر چې د اسماعیل اساس کتاب یې لوستلی د شاعری او د کتاب په اړه یې داسې خبرې راته وکړې.
په دایي سره زه وسمم چې دا بیخي د یو ځان له اسلوب شاعر ځکه دی چې د ده په شاعرۍ کې ډېر خواره واره او ډېر خواږه او رانه رنګونه دي. د ټولو نه د کمال خبره دا ده چې تعلیم هم کم دی خو د پښتو د جدید شاعرۍ ډېره راړه مشاهده او مطالعه کړې ده. په دې وجه دا شاعري ډیره خوږه هم ده آسان او روانه هم ده. او زما دا یقین دی چې د ګریوان کتاب هر څوک وګوري د مسافر ادب په یو څو خو شاعرانو کې د اسماعیل حساس هم وشمېري. خو د ده د شاعرۍ دا هم ځانګړتیا ده چې د جانان د غم سره شناسي د دوران غم هم جوړوي دی. خو په ډېره هنري او شعري اعتباره ژبه کې شاعري کړې ده. د دې کتاب په بیک سایډ باندې ما دا لیکلي هم دي چې د اسماعیل حساس دا شاعري په پښتو ادب کې یوه نوې یو تازه هوا ده. او انشاءالله چې د پښتو راتلونکي زمینه به د لمن نیسي او خپل مرام او مقام ته به ځان رسوي.
د کورمی ایجنسی یو بل استوګن شاعر او لیکوال منیر دلګیر وویل چې د په خبره د دې کتاب ځانګړتیا دا ده چې د شاعري د نور شاعرانو په پرتله ځانته یو جلا رنگ لري.
دی غره و موزور کې چړلې دا آغا کا موجوده کوم حالات یا غایور کې چړلې دی رومانیت پکې دا او دین علاوه کوم دا اشتیا د دې کتاب څخه کوم دا ډیر موضوعات پکې دي چې دا غایو ځون ترنګ لري. لکه اکثر دي د دونه چټکی هغه چې لکه رنگونه زړه رنگونه وي دې کتاب څخه کوم دا زیاته شاعري د دې دا غا د دې خپل رنگ ده کوم ور لګي دا د پښتونخوا کې هغه لکه زیات پر دې هغه موضوع چې لري دا نظر دا یم چې لکه زیاته ځنګړتیا وي دې دا وي چې لکه دې کوم موجوده حالت نن نه یو درې څلور سوه کاله بعد هم څوک داسې کوکتي هغه ته به دا اندازه لاږي چې یعنی په دې صدۍ کې پښتونخوا کې دا نمونه اور لګېدله او لکه دې شاعرۍ کې دا یو ځانګړتیا ده. لکه یو نظم لیکلی زموږ خپلې کورم جاړي های های.
د کتاب لیکونکو اسماعیل حساس وویل چې د پخپور سوي کتاب کې د خیبر پښتونخوا د روانو حالاتو او نورو موضوعاتو په اړه شعرونه پکې راغلي.
جی ما پکې د جنا خبره هم کړې ده، د حالاتو خبره هم پکې کړې ده، د مور او پلار او د بچو خبره هم پکې کړې ده، او د سفر خبره هم پکې کړې ده. زما په شاعرۍ کې خو زه خو تا ته وایم چې زما خو دومره امید نه و چې زما شاعرۍ به خلک خوښه کړي که نه، خو بس دا د خلکو مینه ده، خو بس ډېر درد یې راکړو. بل کتاب چاپ دی مو ډېر ښه چاپ شوی دی، دا نوم ما په خپله خوښ کړی دی، او بس ما چې کله ملګرو ته دا نوم پیش کړو نو ټولو تایید وکړو، بیا مې اکرام الله صاحب ته ولېږلو، ما د چهره دي باندې څه لیکل مې کل وکړه که نه، نو هغه خو هغه هم ډېر خوښ کړو، هغه هم بریوان باندې لیکلي دي که نه. د بریوان نوم وروره داسې دی که نه چې د بریوان خو داسې وي چې لکه د هر شي غوي که نه، لکه دریوان سره ډېرې ډېرې خبرې تړلې دي که نه.
پتمنو اوریدونکو د افغانستان د مشهور سندرغاړو د هنر اثرات اوس هم په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې شتوالی لري، او د افغانستان سندرغاړو سندری د پاکستان په دې دواړو صوبو بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې خلک په ډیر شوق سره اوري. همدغسې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان د سندرغاړو سندری په کابل، کندهار او جلال آباد کې د افغانستان خلک اوري. دا چې د افغانستان د سندرغاړو او د دوی د هنر اثرات ولې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې شتوالی لري، په دې اړه د خیبر پښتونخوا یو شمیر د پښتو موسیقي هنرمندانو بیلابیل وجوهات مخته راغلي. په دې سلسله کې د پېښور پښتو موسیقي یو استاد او کمپوزر معاذ خان وصال وویل چې ډېری افغان هنرمندان په خیبر پښتونخوا کې پاته سوي.
نو دا خو دغه خبره ده چې لکه دلته افغانانو خو ډېر وخت تېر کړو که نه، په کوټه کښې تېر کړو، هم دلته په پېښور کښې که نه، مونږ سره یو ځای را لوی شو دلته، نو ځکه زمونږ موسیقي او د هغې سره ګډه شوه که نه، نو خلک یې خوښوي په دغه وجه. نو پنکاران خو داسې که لر دي او که بر دي، ټولو د خپل وطن او خاورې سره ډېره مینه، ټول لګیا دي په خپل تر خپل حده پورې ټول خلک کوشش کوي، د افغانستان گلوکاران هم فنکاران هم د پاکستان هم، لکه دوی خپل یو انداز دی، نو بیا خلک د دې نه وروسته متاثره شوي، څو خیال محمد نه متاثره شوي، څو نو دا خو ځان له یو دغه دي د اسکول دي که نه.
د پښتو ژبې سندرغاړي مستر علي حیدر وویل چې کله یوه ژبه یو کلتور او یو ثقافت وي، نو بیا د یو بل د موسیقي اثرات په یو ځای او بل ځای کې پاته کیږي.
یا کوم د استاد داخل د هارمونیا رنګ چې کوم دی، هغې کې لږ پښتني حرکات ډېر زیات دي، پښتني هغه کوم چې موږ ورته د کلتوري زموږ د غرونو رنګ چې کوم دی، د غرونو رنګ پکې زیات ښکاري. نو دغه یو وجه ده چې مونږ کله کوو پښتونخوا کې الحمدلله هنرمندان شته، ډېر غټ غټ هنرمندان شته، د استاد خیال محمد نه راوالې تر راځه مونږ پورې او زمونږ نه نور د خیره داسې سلسله روانه ده. دغسې د بلې پښتونخوا سندرغاړي په خپل ځای کوم چې د پښتو سندرغاړي تاسو ګورو چې نن سهار ټول راځي او په پېښور کې ریکارډنګ کوي، خو داسې ده چې خو هر خلک چې دی یو ځانګړی دغه لري، یو رنګ لري خپل، کوم چې مخکېني هنرمندان وو لکه تاسو چې د استاد بلتون پېټر وکړو یا عبیدالله جان دی، نو ظاهر ده چې د کندهار ژبه او د کویټي ژبه دا چې دی بالکل سیم سیم ده. نو چې کوم سندرغاړي په کندهار کښې خلک وښوي طاهر ده په کویټه کښې به یې خوښوي، زما سندرې چې دی په لویه پکتیا کښې خلک ولې ډېرې خوښوي، په ټول افغانستان کښې خلک ولې ډېر زیاتې خوښوي. د دې مقصد دا دی چې زموږ ژبه یو ده، زموږ کلتور یو دی، زمونږ انانه یوه ده، زمونږ چې دی لباس یو دی، ناسته ولاړه مو یو ده. نو ظاهره ده چې کله زمونږ ژبه او لباس او دا ټول یو شو، د هغې ځای موسیقي دلته خلک وښوي، او د کوزې پښتونخوا موسیقي په بره پښتونخوا کښې خلک وښوي.
په پېښور کې سندرغاړي نعیم توري وویل چې د ده په خبره د افغانستان د سندرغاړو اثرات اوس و ټولې دنیا ته غځېدلي.
ولې چې افغانستان ته په دې ثور انقلاب شروع کېدو کښې دلته د روسیانو موسیقي راغله، دې نه مخکې دلته د هند موسیقي وه، او پخپله د پښتنو په کابل کښې موسیقي وه یا په کندهار کښې، نو دا درې موسیقیانې چې وې دا یو ځای ته شوې، او ده سره بیا زمونږ دلته لنډه د کوزې پښتونخوا وه، خو ډېره مخوره او پرمختګ چې کومې موسیقي کړی وه هغه د افغانستان وه. نو دا اثرات صرف دلته نه دي پاتې شوي، بلکې دا اثرات بیرته بیا شوروي ته هم تللي دي، د افغانانو د موسیقۍ دا اثرات هند ته هم تللي دي، دا اثرات په دې اوس وختونو کې چې موږ دا تیر شوي دېرش کاله راواخلو نو عربستان ته هم تللي دي، او خو اوس خو په ټوله نړۍ کې خور وور دی دا کلتور د افغانانو، چې دا ژوند چې دی دا ټول نقل دی، د مشرانو نه کشران نقل کوي، دا ژوند تقلید دی. همدارنګه که موږ اثر اخیستی دی د بلتون نه م اخیستی دی، د ډاکټر صاحب ناشناس نه م اخیستی دی، استاد زاخل نه م اخیستی دی، استاد سرهنګ نه م اخیستی دی، اثر خامخا اخلي خلک. دلته نه اوس که زرته وایمه چې بیا خیال محمد نه خلک اثر اخلي، هلته افغانستان ګلزمان نه اخلي، د کمرګل نه اخلي، نو اثر خو به ته خپل مشران نه ضرور اخلي، او نور چې ته تخلیق کوي هغه به ستا خپله خواري وي.
درنو اوریدونکو، په کورونو کې د شخصي کتاب خالو یا کتابتونونو د جوړونې د دود څخه و پښتو ادب ته ګټه رسیږي، خو په یو کور کې د شخصي کتابتونونو په شتوال کې د یوې کورنۍ نور غړي د کتاب د لوستنې او د هغه د اهمیت څخه هم آشنا کیږي. ویل کیږي چې په خیبر پښتونخوا کې د پښتو ژبې ډېری لیکوالان او شاعران په خپلو کورونو کې شخصي کتابخانې جوړې کړي، او په ځینو موکي د شخصي کتابخانو د جوړونې دود په چټکۍ سره روان دی. په دې اړوند په کوزدیر کې د رحمان بابا نوی اولسي کتابتون جوړ سوی، په دغه سیمه کې د پښتو ژبې یو فرهنګ پال زبیر اوکاب وویل چې دا د په خبره په کورونو کې د شخصي کتابخانو د جوړونې دود ډیر تیز سوی.
داسی رحمان بابا اولسي کتابتون دی، او دا د کوزدیر الوت څنګه دې زموږ د هغه د اړخ نشي دی، او موږ سره ټولې ټول مرګونو کې کم دی راغو، خو دې نه کم چې دلته مثال په تور باندې موږ سره دې د مرستیال لیکوال مل بخیر نه کتاب کې دې درښان دا ثاني ادب ټولې کتاب کې دې دا لړم دی یاره قلم کتاب کې دې دا چې کې زمونږ کتاب کې شو دا چې د ګیره دې ټولې مرګونو پرانستي دې چې کتاب کې کنه او بالکل دې دلته کتاب سره ډېر زیات شو وخت دې خلکو ډېر زیات نه نه خصوصا د پښتو کتابونو سره د دیني کتابونو سره نو دا شان د هر شاده کې دی 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 بار دا چې کم دی لایبرری چې کم دی ځاتی لکه زما خصوصا په کور کې زما خپل دا چې لایبرری او ما سره کتابونه دا چې نور ملګرو کتابونه نو ذاتی لایبرری شخصي لایبرری هم شته، او دا چې سره تنظیمونه تر خوا دا چې سره ټولې تر خوا چې کم دی هم لایبرری راځي چې لکه شي دلته کې د شخصي کتابتون جوړېدو او د کتاب سره شوق د کار ډېر څه پیدا روان دی، او ان شاء الله زموږ د امید دی چې نور به هم د وخت سره سره چې کم دی دا فزیکي وي د دې غټه وجه چې کم دی او د تعلیم عام کېږي. دلته تعلیم دومره عام شو ان شاء الله دومره چې د خلکو ته پته ولګېده چې د پرمختګ لپاره دا یو لار ده، او هغه د کتاب د کتاب نه ډېر زده کړه کېږي، ډېر رهنمایي کې بنده شي ولې شي.
اخوا په افغانستان کې هم د شخصي کتابتونونو د جوړونې دود ډېر پر مخ روان دی. په دې اړه د پښتو ژبې لیکوال او ژبپو استاد اسف سمیم داسي وویل
زموږ مشرانو استادانو دلته ځاني کتابتونونه ورسره وو، د هغوی د ګټنې او د استفادې دغه برید ډېر محدود و، یوازې دوی پخپله او یا د دې ډېرو نږدې خواخوږو دوی د کتابونو ګټنه کولی شوه. خو اوس چې الحمدلله دا دود هغه دود چې استادانو یې بچه کې شوی و دا دغسې پیاوړی شوی دی چې هر څوک چې کتابونه راغونډوي یا کتابتون د درلودو هوس کوي ورسره ورسره دا هیله هم وي چې دا د یوازې یو کس یا یو محدود لوستونکو پورې مربوط نه شي، نو هغوی د ځوانانو د مراجعې لپاره هم لارې برابرې کړې دي او ډېرې هڅولې دي ځوانان، او دا وخت د کتابونو دا دود ما ته تر پخوا ډېر زیات پیاوړی ښکاري، او ډېر چلند دی او ډېر روان دی او ډېر پیاوړی دی.
د پېښور پروفیسر ګلزار جلال په پېښور کې په کورونو کې د شخصي کتابخانو د جوړونې او د هغه د شتوالي پېژندګلوي داسې وکړه.
ذاتي یا شخصي کتابخانې چې دي نو زمونږ خوشقسمتي ده چې ډېر داسې خلک زه پېژنم چې هغه نوموړي خلک هم دي، او داسې ډېر خلک دي چې هغه دومره نوموړي نه دي خو د هغوی کتابخانې شته دي،
لکه زه تاسو دا ویم چې دلته خدای وبخي ایوب صابر صاحب دا هغه لایبرري مونږ اورېدلې وه. یا صابر کلور می دی په اردو ډیپارټمنټ کې، هغه خو دومره په اقبالیاتو باندې کار کړی یا په نورو کتاب چې هغه ذاتي لایبرري هغه لرله. د دې نه علاوه ما د خاطر غزنوي په کور کې په خپله د هغه په لایبرري یا کتابخانه لیدلې وه، او دا هم په کې لیدلې چې هغه کې په سوونو په زرګونو مقالې نایابه مقالې هغه سره پرتې وې. ودې نه علاوه دا هم ما ته معلومات څه دي چې دلته کوم د خیر ښېګڼې تنظیمونه دي، که هغه په دیر کې دي که په سوات کې دي که په پېښور کې دي که چارسزا کې دي که سوابې کې دي، هغوی هم داسې ریډنګ روم چې ورته وایي اخبارونه هم راځي، لکان اخبارونه هم وایي او دا کتابونه هم ورسره په لیمیټډ باندې په محدوده پیمانه هغوی سره شته دي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو داوت د دې اونې خبرونه د ملتیا څخه مو ډیره مننه.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.